السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر اوو بجو د خبرې غړي کې ز منو شاس تاسو کوربه يم نیکه هله او پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورت نو وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی ایرانی سرحدي ځواکونو لزګونه افغانان وجلی دي په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان غونډه پای ته ورسېدل او چارواکي وایي په بنو کې دوا پوځي سرتیری وجل شوی او د یو تن مړی موندل شوی دی د خبرونو تفصیل ایرانی پولیساتو ځواکونو ګانش مرهغه افغانانو ته مجروب لاړول چې ویل کیږي د هواد ته د وختلو حاصل کوله د دې پیخي یو شمیر ایدی شاهدانو او د وجل شو خپلوان ویل د افغانانو چې غوختلې د تیر یک شنبه په شپه ایران ته واوړي د ایرانی ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلکان ساروان سیمه کې په مخامخ ډزو کې وجل شو او ټپیان شو دي د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان وو د حال ورش په نوم د بشری حقوقو یو ایرانی سازمان دوشنبه بورکړی ریپورت کې د دوو عیني شاهدانو لقول ویلي چې خواو شادریس افغانانو لړلې یوازې لښپېته او یا اویاو تانو یې ژوندې او نورو ټولو ته مجروب لا اوخته ده د پیخي یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي ریډیو ته ویل ایرانی پولیساتو ورته کمین نیولی وو په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې یوې سرچینې ازادي ریډیو سره خبرو کې دا پیخه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د جل شو او جوبل کسانو دقیق شمیر هم معلوم نه ده په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ وی سرچینې د غراز ازادي ریډیو ته ویل چې دا پیښه د ایران پاکستان په پولا په کلګان سیمه کې شوې چې په خبره تر اوسه ایرانی ځواکونو له دوی سره خبرو کې لدې کړنې انکار کړی دی تر اوسه ایرانی چارواکو هم په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان په شریکه اعلامیه کې د لاقایي سالمیت هوډ سرګند شوی ویل شوی چې باید د یو بل د خود مختاری احترام وشي د سازمان د رښتما دوه ورځنۍ سرمشریزه نن اسلام آباد کې پای ته ورسېده په دې سرمشریزه کې د چین او بیلاروس وزیر اعظمانو د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د مدنیات وزیر هم ګډون وکړ د شنګای همکارۍ سازمان غړو هیوادونو لخوا په جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافات او مسلو حل باید په لیزه توګه د خبرو لالارې راوېستل شي د سرمشري زګډونوالو خپل هغه هوډ هم تکرار کړي چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي شنګای همکارۍ سازمان یا اس سی او یو سیمایي سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ جنوبي او ختیځ ایشیا لس هیوادونه یې غړي توب لري دا سازمان په 2001 کال کې په چین کې د شنګای په خار کې جوړ شو د سازمان اساسي مخه د غړو هیوادونو ترمن د باور جوړول امنیتی همکاري اقتصادي پراختیا او کلتوري اړیکو او پیاوړي کول دي له کورمې د قومي اسمبلی استازي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 د پیښې زر تر زره پلټنې وکړي د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین پرون په یو ویډیو پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر په 12 په مسافرو د شوي بریدز مواري په ځلي انتظامیا راځي دا وایي چې د کونج الیزو غرته په اتللو دریو کسانو تر ډزو وروسته ولی حکومت چارواکو ته د مسافرو کاروان ته د تللو اجازه ورکړه نوموړی وایي چې د حکومت په سرپرستۍ کې د دې کاروان د خوندیتوب لپاره هیڅ ګامونه نه وو پورته کړل شوي
دا حکومت دا نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعا نه کیده دا حکومت وجینه دا واقعا شوي دی بقاعده اور کې 100% ملوثي اډمنستریشن او دا حکومت بولتا یې دا نوټیبل خبره ده چې د تحقیقات وشي
بلخوا په دې اړه د کورمې د ځلي انتظامیه هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی او نه پولیسو سویل دی یادونه ده چې د وسلوالو د اکتوبر په 12 د کونج الیزو غرته په تللو دریو کسانو ډزې وکړې چې پکې غوي ژوبل شو دوی وایي وروسته وسلوالو هم په هغه سیمه کې د مسافرو د ګاډو په کاروان برید وکړ په دواړو پیښو کې 19 کسان ووژل شو چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی چارواکي وای په بنو کې دوا پوزیان وجل شوی او یو تن مړی مندل شوی د خیبر پختونخوا د پولیسو خار تانی چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لري او ویل چې وسلوالو پرون هغه وخت په پوزی سرتیرو برید وکړه چې کله دوی د معمول گاشت کاوه. پولیس چارواکي زیاتوي چې بلخوانن سهار د بنو ډیګری کالج مخې ته د یو نامعلوم تن مړی مندل شوی چې په ډزو وشتل شوی دی. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په پولیسو بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 14مه هم په بنو کې د پولیسو په مرکز وسلوال بریدون خطه کې د 15 وسلوالو ترڅنګ سلور پولیس وجل شوی وو او سلور جوبل شوی وو. د هغه برید مسولیت هم چا نه و منلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن د لبنان د نبطیا خارګوټي د خاروالۍ په دفتر هوایي برید کړی چې پکې د خاروال په شمول لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دې برید داسې ویرې راپورته کړي چې اسرائیل د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله د ځپلو لپاره هوایي عملیات پراخوي. حزب الله یوه وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا دا یوه ترهګره ډله ګرځولې خو د یورپي ټولنې لخوا یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچول شوې ده. د لبنان نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی د نبطیا د خاروالۍ په دفتر برید غندلی ویلي دي چې په دې برید کې قصدن د خاروالۍ د شورا هغه غونډه په نښه کړل شوې چې د ښار د خدماتو او مرستندویو چارو په اړه یې بحث کاوه. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ د تنظیم دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او اعلامیه جاری شوې. د کورمی سیاسي او قومي مشران وایي حکومت د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات ولې نه کوي.
بیا اف سی فوج او پولیس پر دې تنخواهونه خریدای موږ نه ټیکس نه کټ کیږي چې د تنخواه دا ویلې دې قابل نه دي.
پلته په سواد کې په تیرې وونه کې 15 خزې ووجل شوې. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي په دې اړه سوای.
قانون موجود دی، آئین موجود دی، دین اسلام موجود دی، نو بیا ولې د خزو وجنې په دومره ناجایزه طریقه په بیدردۍ سره کیږي؟ د دې د مخنیوي لپاره موږ ټول خپل ډېر غټ کردار پکار دی.
مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د آئینی ترمیم په مسوده سلا شوي او پرون په نړۍ کې د نابیناو لپاره د سپینې امسا ورځ بل لمانځل شوه. په دې لړ کې پېښور کې هم د پوهاوي لپاره یوه دستوره وشوه چې ګډونوالي وایي
لکه اوس یو کس یو غسره سفید چړی دا په لاره کې یا بازار کې لګیا دی او یا روډ کراسنګ کې. نو په کار دا چې کم کس وي، کم د پولیس والا وي، چې هغه ته دا پته وي چې دا کس نابینا دی.
یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، ایرانی پولیساتو او ځواکونو یو زیات شمیر هغه افغانانو ته مرجو بلاړولي چې ویل کېږي د هیواد ته د اوختلو هڅه یې کوله. د دې پیښې یو شمیر عینی شاهدانو او د وجل شوو خپلوانو ویلي د افغانانو چې غوښتل یې د تیر یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سراوان سیمه کې په مخامخ ډزو کې وجل شوي او ژوبل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقوقو یو ایراني سازمان بیا ریپورت ورکړي چې د خوښ ادرس او افغانانو لړډلې یوازې لښپېتو یا اویاو تنه یې ژوندې او نور ټولو ته مجروب لا وخته ده. په دې حقله تفصیل په دې ریپورت کې واوري.
دا په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلې ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای، وخت او پېښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولی، خو د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د یکشنبې په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتل یې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري پرې داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نغه وړي نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل ایرانی پولیساتو ورته کمین نیولای و.
زه نن را ورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50-60 نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
دا پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي ازادي راډیو ته وویل.
دوی په لاره تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن 60 نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې بي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ بي سرچینې د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو لدیکلنی انکار کړای دی. په همدې حال کې د نیمروز په پوله ابریشم سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولوی حنزه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه وزل سوي او ټپیان افغانستان لور ته نه دی ور انتقال سوي. د کلګان سیمه د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده چې د ایران په سراوان ولسوالۍ پورې اړوند ده. دا سیمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه هم ډیر واټن نه لري او افغانان په غیر قانوني توګه له دې لارې ایران ته د تګ هڅه کوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې په پراخه کچه په افغانستان کې دننه او بهر د افغان سیاستوالو او فعالانو خبرګونونه راپارولې دي. د یادونې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو او شړلو ته زور ورکړی او له دې هیواد څخه له افغان کډوالو سره د سخت او له تاوتریخوالي د ډاک چلند راپورونه ورکړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول او د هغو معلوماتو له مخې چې 13 میاشتې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر پاڼه خبره سوي، دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دروي بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شنګایي د همکارۍ سازمان یا SCO د رښتما غونډه نن په اسلام آباد کې پایته ورسېده. د غونډې مشر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په دې غونډه کې د سازمان بودیجه منظوره شوه او د SCO د راتلونکي غونډې په اړه وویل شو چې دا به پروس کېږي. د غونډې نه پس د ګډونوالو لاسلیک کړې اعلامیه خپره شوه چې پکې د غړو هیوادونو ترمنځ د سوله ییزې همکارۍ او په بیلابیلو برخو لکه کرنه، ساینس، ټیکنالوژۍ، سیلګرۍ او کلتور کې د یو بل سره د مرستې کولو هوډ شوی دی. په اعلامیه کې د هیوادونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې د هوارولو ژمنه هم شوې ده. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسته د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د انتخاب کولو ازادانه او جمهوري حق حاصل دی. په اعلامیه کې د خبرو اترو د لارې د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مسلو هوارولو هوډ هم شوی دی. په غونډه کې د SCO د بودیجې منظوري ورکړل شوه او ویل شول چې د غړو هیوادونو ترمنځ په سیاست، امنیت، تجارت، اقتصاد او سرمایه‌کاری په برخو کې همکاري او مرسته زیاتولو لپاره ګامونه پورته کوي. په اعلامیه کې په خاصه توګه د کرنې په برخه کې د مرسته زیاتولو ذکر شوی دی او ویل شوی دی چې د کرنې د پرمختګ لپاره یو پروګرام منظور شو او د ځوانانو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ پروګرامونه پیل کولو هوډ وشو. د اعلامیه تر مخه روس، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، بیلاروس او پاکستان د چین د یو سړک او یو کمربند پروژې حمایت وکړو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تزینګار مبارک علی د ایسیو د غونډې په اړه مشال رادیو ته وویل.
اوورال وکتی شنه دا یو ډیره زیاته کامیاب غونډه و د پاکستان لپاره، د پاکستان تشخص شکم دی د هغې لپاره، ځکه چې سوالونه پورته کېدل چې آیا پاکستان د یو دومره لوی چې کومه هلې ځلې دي یا یو دومره لویه غونډه د هغې انعقاد کولی شي که نه شي کولی. نو هغه چې کومه ده نو هم یو خبره ده چې د پاکستان د تشخص لپاره دا یو ډیره مهمه غونډه وه. او دلته چې کومه نړیوال میډیا ملګری چې کومه راغلي وو، هغوی لکه مطلب د هغوی دپاره چې کومه انتظامات شوي وو، هغوی هم په دې اړه باندې ډېره زیاته هغوی په دې باندې تسله څرګنده کړه.
په غونډه کې د روس، چین، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او بلاروس وزیر اعظمانو نه علاوه د ایران لومړي نائب صدر او د هند او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون وکړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د امنیت معنا د ترګرۍ او سختریزۍ په ضد سخت برخورد خپلول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته وویل چې نړۍ باید په بشري بنیادونو د افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان خاوره د ترګرۍ لپاره کارولو نه منع کړي. په اسلام آباد کې د پی کے پلس پروم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا د ایسیو د اعلامیه په اړه مشال رډیو ته وویل.
ایسیو کانفرنس کا اعلامیه تو روایتی ہے، اس میں پیسفل کوآپریشن اکنامک
د ایسیو کانفرنس اعلامیه خو روایتی ده. په دې کې د پرامن مرستې او اقتصادي پرمختګ ذکر شوی دی او د چین د پروژو مرسته شوی ده. جیشنکر وویل چې ترګرۍ، سخت درزي او بلتون خوخي خلا درې ستونزې دي چې تجارت او ارتباط یې زیانمن کړی دی. کله جیشنکر لهجه ډېره نرمه وه او د پاکستان وزیر اعظم هم د پاکستان او هند پروژو ذکر په یو ځای وکړو. دا ډېر لوی پرمختګ دی
جو بہت اهم پیشرفت ہے.
د شنگای د همکارۍ سازمان په کال 2001 کې جوړ شو. د دې لس غړي هیوادونه چین، روس، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، بلاروس، ازبکستان او ایران دي. د دې په موخو کې په سیمه کې امنیت ټینګول او د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کول شامل دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو کورمه ته د دغه ضلع نه د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین له حکومت وخت چې په سیمه کې د اکتوبر په 12مه په مسافرو د شوبي برید په لټنې د زر تر زره مکمل کړي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت هم د دې برید په ذمهوارو کې راځي، ځکه چې د ناسمو حالاتو پر مهال یې ولې د قافلې بوتللو اجازه ورکړې وه. دا له هغې وروسته ده چې په کورمه کې د اکتوبر په 12مه د کونج الیزو پول سره نږدې له سدې د غوزګړۍ په لور روان د مسافرو په قافله برید شوی و چې پکې خواوشا ولس کسان وجل شوی وو. د سنیانو او شیعهګانو دواړو مشرانو د دې پېښې غندنه کړې وه او له حکومت یې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. بلخوا د حکومت سرکاري جرګې له دې پېښې وروسته خپلې هلې ځلې د احتجاج په توګه ودرولې دي. نور تفصیل له سیمې د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
په کورما کې درې ورځې وړاندې د مسافرو پر کنوایي د شوي خونړي برید پاړه د شفاف تحقیقاتو غوښتنه شوې. د یاد پېښې تحقیقاتو غوښتنه د کامې سیمې کړې انجینیر حمید حسین پر 15 اکتوبر د ویډیو له لارې جاري شوي په خپل پیغام کې کړې. حمید حسین ویلي کله چې د کونج الیزو غره ته ورغلي کسان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه تر ګډېدلو پس د سیمې صورتحال ګډوډ شول، بیا هغه څوک ول چې کنوایي د بدلو فیصله یې واخیستله. حسین دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د حکومت په سرپرستۍ کې په رواني کنوایي له شوي برید څخه د بچو لپاره کم اقدامات اوچت شوي.
څه دا څوره کور شوی دی، یو سوچي سمجھی طریقې سره شوی دی، باقاعده پلاننګ سره دا کور شوی دی. دا حکومت نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیده.
لسدې د غوزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای برید شوی چې پکې د ضلع انتظام او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. په سیمه کې په 16 سپتمبر د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه تر پیلېدلو پس ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوي. که څو هم وروسته فریقین پر ډزبندی تر متفقی دلو پس له نه ورځو روانه جګړه ودرول شوه، خو تړل شوي لارې بیا هم خلاصې نه کړې شوې. په سیمه کې هر ورځ کانویان بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ را تک ستونزه په ارزي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تر راتلو پس له څلور ورځو یاد سلسله منقطع شوې. د پولیسو پخوانی افسر ارشاد حسین وای داسې لګیږي چې حکومت نه غواړي چې امنیت راشي، ګنې د مخنیوي تدابیر پوښتولو سیمه له جګړو محفوظه پاتې کېږي.
بیا ایف سی فوج اور پولیس سره پاره دي تنخواه نه خلیدا مونږ نن ټیکس نه کټ کی چې د تنخواه دي دا ویلې دې قابل نه دي چې امن راولي پولیس کې مو سرویس کوله نو کری کړی دي په کور دي چې پریونټیو میئرز کاروای کړی وای چې حوال نه چې کیسا کیږي نه بالکل تب پریمپټ کوي تب وسرای چې نو وشي دا شی
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي مشر جاوید الله مسعود مشال لډیو ته خپل دریز لور کول ډډه کوي او نو د پولیسو ځای مشر ډی پی او احمد شاه خبرو تور باندې تیار دي البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګول پر 15 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي څومره هم تیروتنې شوي او یا هغلته موجود شخړې دي هغه تر نظر لاندې دي ګل زیاتوي که یو خوا حکومت د شیو فیصلو په عملي کولو کې کمزورتیا ښودلې نو سره د سیمې دواړه فریقینو هم د روانې جرګې خیال نه دی ساتلې
نیول تړل شروع دي تقریبا څه بیګا کوم رپورټ مو ته راغلی 70-75 کسان نیول شوي او خودو کې به دا شی کیږي څو د سکول وړ کوي یا څوک وي مور ته لی څه ګناګار نه وي هغه څه ضرورت نشته کومې علاقې کې وایلیشن شوی په کار د هغو خلکو نه دا وخت وشي چې دا کوم چا وایلیشن کړی دا خال ته د حکومت منګبلو ته حواله شي
په کورما کې یو کال وړاندې شیسونی مشرانو په خپلو کې یوه داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرتا نخوخه په خرامنسته شي نو په شخصي او یا کامی کچا سوق به چاته سنوي او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بورنه اخستل کیږي په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو سیمواره ده تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور
او اوس هم ورجو سواد ته په مټه کې نن پولیسو د یوې ښځې مړی موندلی چې پیژندګلو یې نه ده شوې بلخوا پولیس او ځایي اوسیدونکي وایي چې په 13 یوه اونۍ کې په سوات کې 15 ښځې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې چې پکې 2 د غیرت په نوم وژل شوې په سوات کې د بشري حقوقو فعالان وایي حکومت ته پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي او حکومت دې هم د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون په پوره ډول عملي کړي په دې حقله تفصیل له سوات د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د اکتوبر په 14 د سوات په تحصیلي مټه شهر پلم کې 19 کلنې ښځې مړې په داسې حال کې ملاو شوې چې بوره کې بند کړی شوی وو او غزار کړی شوی وو د مټې پولیس وایي چې مړې د پوسټمارټم لپاره مټه هسپتال ته وړلی شوی او د پیژنګلو هڅې روانې دي د سوات پولیسو رپورټونو تر مخه مینګوره کې یو نشې تن د څلورو بچو مور خپل ښځه په ډزو وجلې ملزم تښتېدلی د دغې نه یوه ورځ وروسته منګلور کې د اکتوبر په 14 نېټه واده شوې ښځه چې یو بچی هم و د غیرت په نوم وجلی شوې چې په ترس کې پولیسو د هغې خاوند دولې ورونه او یو ورور نیولی د غرنګه تحصیل کبل کې د اکتوبر په 14 دوه ښځو مړې موندلی شوې چې د مرګ وجه معلومه نه ده پولیس وایي تحقیقات روان دي په دغه پیښو سوات کې د بشري حقونو ټولنو لخوا سخت غبرګون کړی شوی په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې د ښځو د وژنو مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي
قانون موجود دی آئین موجود دی دین اسلام موجود دی نو بیا ولې د ښځو وژنې په دومره ناجایزه طریقه په بیدردۍ سره کیږي د دې مخنیوي لپاره موږ ټول خپل ډیر غټ کردار پکار دی کمی په هر ځای کې راځي زمونږ کې بس نسا کمی خامخای زمونږ په قانون کې به زمونږ په نظام کې به زمونږ په پولیس سیستم کې به په جسټس سیستم کې په سیول سوسایټي کې به په هر ځای کې کمی نو د هغه کمی باندې سوچ کول پکاره چې کمی موږ د ځان لري کو د انساني حقوقو کاغه انسان زنانه ده که نارینه ده که ماشوم ده که مذهبي اقلیتونه دي که ترانسجنډر دي که هر څوک دي چې هغه د حقوقو حفاظت وکړي شي او د دې قسم وارداتونو او د دې قسم جرایمو مخنیوي وشي
په سوات کې د سماټي خبريال سید شهاب الدین وای چې دې سیمې خلق د قانون او مذهب نه خبر ده خو بیا هم د بده مرغه داسې پیغي کیږي
اسلام لکه بالکل واضحه پیغام ورکړل یو قانون موجود دی داغه د پاره چې کچري داسې قسمه حالات پیدا شي نو بیا تاسو د خزو نه جدا شي داغه اغیده بالکل لاغه سره جدایي اختیار کړي او قبل پرس کا تاسو دغه هم نشي کولای نو بیا قانون موجود دی په کاردار چې دغه قانوني لار اختیار کړي شي یا اغیله چې کم دی رخصت ورکړي شي او یا قانوني لار اختیار کړي شي خدانه د پکار چې اغه چې کم دی قانون په خپل لاس کې والی یا وجنه وکړي ځکه چې د یو انسان وجل چي دي دا د انسانيت وجل دي خدل کې بدقسمتي دارا چې غیرت او پښتو داسې او سیز دي چې هغه مخې ته راشي نه هغه بیا نه قانون ګوري نه دین ګوري او دغه عملیات چې هغه مخې ته راځي
په دغه ټولو وجنو د سوات پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډو ته وایي چې پولیس د قانون مطابق کار کوي او باقاعده د هر جرم رپورت درج کوي او د ملزمانو سره د قانون مطابق سلوک کوي.
یو ځارش انټرم کیس چې شوی دی نو دا خو نن ریپورت شنو هو پوری چې دا مو ورک اوټ شي دی کوم تاسو پته رچی دا درې خبرې زر زن زمين په دې درې خبرو باندې دا کرائم اگینست پرسن چې دی دا غي مین غچی هغه دغي محور دغي چونکه سوات 28 لاکھ اباو آبادی نو مجموعی طور پر ہر جرائم کو کی ہومنگ لگی آج دا پولیس دھیما چکم ذمہ داری دی یا دا پولیس چکم اختیارات دی داغی دہا دا پوری منگا دی وقت پوری خپل ٹول آرک سمت بانی پٹک ڈائریکشن مانی کار کو باقی جرم انسداد دا پارا چکم حاج زدی دی آگے کے منگ خپل ان پٹتا
د سواد د بشری حقوقو ټولنې وای چې په سواد کې د ښځو د وجنو پیښې ودرول لپاره د سیمې خلکو کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. دغه کې تعلیمي ادارې، مذهبي مشران او د جرګې مشران خپل کردار سرسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د آئینی ترمیم په مسوده سلا شوی. دوی پرون په کراچۍ کې په بلاول هاوس کې لیدا کاته وکړه او له هغه وروسته یې خبري غونډه ته وویل. هڅه کوي چې نور ګوندونه هم د آئینی ترمیم په اړه رضا کړي ځکه چې دا د ولس په ګټه ده. مولانا فضل الرحمن مخکې ویلي وو چې په دې آئینی ترمیم کې پوز او عدلیه ته د زیات واک ورکولو خبره شوې چې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت وای چې له آئینی ترمیم سره به د عدالتونو کارونه آسان شي. په دې هکله تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
پرون د اکتوبر په 15مه جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کراچۍ بلاول هاوس کې د پیپلز ګوند له مشر بلاول بټو زرداری سره ولیدل. وروسته له هغې مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دواړو ګوندونو ترمنځ د آئینی ترمیم په مسوده اتفاق شوی دی. د خبري غونډې په مهال د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل اوس دوی هڅه کوي چې نور ټول سیاسي ګوندونه هم پر دې متفق کړي.
اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے.
زدمر ویلیشم چې موږ دوه ګوندونو په مسوده اتفاق وشو. سبا د میا محمد نواز شریف سره ملاقات کول دي او موږ دا وړو چې په دې دغه اتفاق هم ترلاسه کړو. سبا به په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره هم لیدنه کوو. زه د هغوی سره په رابطه کې یم او زموږ دا کوشش دی چې په آئینی ترمیم بل کې یو داسې اتفاق جوړ کړو چې هغه د ټولو لخوا متفقه آئینی ترمیم وګڼل شي.
متفقه آئینی ترمیم سمجھا جائے.
مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د آئینی ترمیم لومړی مسوده رد کړې وه او اوس یې هم ردوي. نوموړي ویلي چې دا د خپل ګوند او پیپلز ګوند لخوا تیار کړې شوې تجویزونو مسوده ده او نن د خبرو په محال پرې سلا شوې دي. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې هغه وړاندیزونه چې پی ټی آئی وړاندې کړي وو په دې نوې مسوده کې هغه هم شامل کړې شوې دي او هغه ټول شیان ترې لرې کړې شوې دي چې هیواد اساسي قانون او پارلمان کمزوري کوي. البته هغوی په خبري غونډه کې دا په ډاګه نه کړه چې آئینی ترمیم بل نوي نکات سدي او کله به پارلمان ته وړاندې کیږي. د خبري غونډې په مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په آئینی ترمیم بل د جمعیت علماء اسلام سره اتفاق تایید کړی ویلي چې مولانا فضل الرحمن خواهش دادې چې د آئینی ترمیم په اړه د ټولو ګوندونو اتفاق ترلاسه کړي. نوموړي په وینا کې داسې وشي نو دا به د هیواد لپاره ښه وي او د ټولو سیاسي ګوندونو موخه دا ده چې د آئینی ترمیم د لارې د خلکو ستونزې حل شي.
هم سب کا جو مقصد ہے
زمونږ د ټولو موخه دا ده چې د اولس د ستونزو د حل لارې راوباسو. کوم آئینی ترمیم چې کیږي هغه به غیر متنازوي د ټولو د ګټې لپاره به وي او نن د اوږد ملاقات وروسته ظاهر درم چې کوم اتفاق نن د پیپل ګوند او جمعیت علماء اسلام ترمنځ شوی دی او د آئینی ترمیم دا بل د اسمبلی نه منظور کړل شي زمونږ د اتفاق د هغه بل بنیاد جوړیږي.
بلاول بټو زیاته کړي چې میا محمد نواز شریف ورته نن د اکتوبر په 14مه په لاهور رایوند کې د ډوډۍ دعوت بلنه ورکړې ده. نو د دریو ګوندونو یعنی د مسلم لیگ، نون، جمعیت علماء اسلام او د پیپلز ګوند مشران به هلته هم په دې خبرې کوي. د پاکستان د نوي آئینی عدالت ته جوړېدو د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فائز عیسا د دې آئینی عدالت د مشر ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د دې مسودې نکات یا تفصیلات په د ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته په ډاګه کړي. مولانا فضل الرحمن له دې وړاندې د ستمبر په 21مه ویلي وو چې د مسلم لیگ، نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت پر راتلونکي آئینی ترمیم کې فوج ته زیات واک ورکول غاړي او د دوی څخه په پارلمان کې د دې د منځوري لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې ده. هغه مهال مولانا زیاته کړې وه چې ګوندې له حکومت سره د فوز او عدلیه د واک اختیار ترڅنګ د فوزي عدالتونو په مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په آئین کې داسې ترمیم وشي چې بشري حقونه وتروړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استازو په وړاندې تور پورې کړی و چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې اسټیبلشمنټ په خوښه په آئین کې بدلون کول غواړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکج په نوم مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. حکومت غواړي چې د سپریم کورټ او د های کورټ د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلۍ او سینټ ته وړاندې کړي. د ستمبر په 14 مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلۍ په غونډه کې هغه بدلونونه د قاضیانو په واک گزارو بالو. هم له دې له امله هغه مهال حکومت پارلمان ته مسوده وړاندې کول وځنډول. حکومت هغه آئینی ترمیم د هیواد عدالتي نظام د اصلاح لپاره ضروری بولی او دریز لري چې دا بدلونونه به د عدالتونو کار اسان کړي او لستبتي ګټوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړی نیمایتا ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ایرانی پولیساتو ځواکونو ګڼ شمېر هغو افغانانو ته مجروب لاړولې چې ویل کېږي د هېواد ته یې د وختلو هڅه کوله. د حال ویش په نوم د بشري حقونو یو ایرانی سازمان دوشنبه خپور کړي رپورټ کې د دوو عیني شاهدانو له قوله ویلي چې خواوشا 300 افغانانو له ډلې یوازې له 60 یا 70 تنو یې چې ژوندي دي نور پاتې ټولو ته مجروب لاوختې. په ایران کې د طالبانو سفارت یوې سرچینې ازادي ریډیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې روانې دي. د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو د وژل شو پلوان ویلی د افغانانو چې غوښتل د تیر یک شنبه په شپه ایران ته واوړي. د ایرانی ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان ساروان سیمه کې په مخامخ دغو ډزو کې وجل شوي او ژوبل دي. ایرانی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت خوړ سرګند شوی او ویل شوي چې باید د یو بل د خود مختاري احترام وشي. د اعلامیه تر مخه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو او مسلو حل باید په سوله ییزه توګه د خبرو له لارې راوستل شي. د سازمان درشتمه دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. شنګای همکارۍ سازمان یا ایس سی او یو سیمه ییز سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ جنوبي او ختیځ ایشیا لس هیوادونو غړیتوب لري. لکور مې د قومي اسمبلی استاذ د انجینیر حمید حسین پرون په یو ویډیو پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر په 12 په مسافرو د شوې بریدې مواري په ځلي انتظامی راځي نوموړی وای چې د حکومت په سرپرستۍ کې د مسافر وړونکو گاډو د خوندیتوب لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کړل شوي. بل خو په دې اړه د کور مې د ځلي انتظامی هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی او نه پولیسو څه ویلي. د یادونه ده چې وسلوالو د اکتوبر په 12 په کورمه کې په دوو پیښو کې 12 کسان وژلي وو او چارواکي وایي په بنو کې دوه پوځیان وژل شوي دي او تن مړی موندل شوی. د خیبر پختونخوا د بنو خار تانې چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته چې پرون په پوځي سرتیرو هغه مهال برید شوی دی چې د معمول گاشتې کاوه. دوی وایي نن سهار د بنو ډیګري کالج مخې ته یو نامعلوم تن مړی هم موندل شوی چې په ډزو ویشتل شوی دی. د دې دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د اکتوبر په 15 یعنی پرون په نړۍ کې د سپینې لختې یا سپینې امسا ورځ باندې منځل شو. د دې ورځې منځلو مخه په ټولنه کې د نابینا خلکو د ستونزو او له هغوی سره د مرستو په اړه پوهاوی ورکول دي. پرون په دې لړ کې په پیښور کې هم یو غونډه وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه هم دغې غونډې ته ورغلی چې دې ریپورت کې حال راکوي.
د اکتوبر په 15 پیښور کې هم د وایټ کین یا سپینی لختې د پوهاوي یوه غونډه تابع شوې وه چې پکې د ژوند د بیلابیلو برخو نابینا خلکو او زده کوونکو ګډون وکړ. سپین امسا هغه لختې ته وایي چې د لید د ستونزو لرونکي خلک یې د تګ راتګ لپاره کاروي. د غونډې تابع کوونکو د خصوصي ماشومانو د سکول پرنسپل محمد عارف مشال ریډیو ته وویل چې باید عام اولس په بازارونو اور نور اولیسی زینو کی دہاغ خلق مرست اکڑی چسپین لختہ استعمال بھی
زمونگا پا پالیسیز کی یا زمونگا سمرا ڈیولپمنٹل کارون کی کیون اکثر پاگی کی زمونگا خصوصی افراد چیزی دا اکثر دادا چھے دی اگنورڈ ہوئی نو پا دی باندے چھے سمرا زیاد نزیاد اویر نتوشی لکا دا سفید چڑی یو سٹک تھی یو آسی یو علامت تھی وہ ڈھیر خل کو تدی پتہ نشتا دے لگا اسے اوکس سے وغیرہ سفید چڑی دا لارا کے یا بازار کے لگیا دے او یا روڈ کراسنگ کی نو پکار دادا چھے کم کس وی کم پولیس والا وی چاہی تدا پتہ وی چرے دا کس نابینا دے چاگا سرا پا روڈ کے یا گاڑی تختل یا پا بازار کی چک صد اگوی چاگا کے ددی مدد او مرس تا اکڑی شی قانون سازی پکار دا دی او قانون دے ڈیسیبیلیٹی ایکٹ اگا پینڈنگ دے کا اگا اکڑی شی نو دادا چھے دی کی با زمون دا بسارت نے محروم یا عام عمومی چھے سمرا افراد با ہم معذور دی دا غی دا حقوق دا تحفظ دا پارا با یوڑیر غٹ اقدام دا دے چھے واغشت لکی گی
غنڈا کی شریک دا لسم ٹولگی زدکون کی نومان خان مشال ریڈیو تو ویل چھے پاکستان کے نابینا خلکو تا پا ملک دا فلا دا زدکڑو او نورو اسانتیاو ستونزی دی
کا معاشرہ کیوں گرو نو سلگ ڈیر مشکلات دی لکا ڈسکریمنیشن چی یو سر یو شان سلوک کی گی او بل سر بل شان سلوک کی گی نو حکومت ہم توجہ خور کی خواہ شانتی توجہ نو ور کی پا تعلیم کی ہم مونگ تا ڈیر مسئلی دی لکا مونگ دا پارا بکس پا ایکسیسیبل فارمیٹس کے اکثر لنہ ملاوے گی چونکہ مونگ خو قتل اینے شنو مونگ یا سٹیڈی دا آڈیو ریکارڈنگز نہ کو او یا چې کم دې مونږ خپل سټڈی د بریل بوکس نه کوو تر لسمه پورې خو مونږ د بریل بوکس نه سټڈی کوو خو لسم نه اخوا بیا مونږ ته د آډیو ضرورت دی نو معاشرې لم پکاري چې پدې کې مونږ سره پوره پوره مدد وکړي لکه دلته چې چاته وي یاره مونږ له بوکس ریکارډ کنو هغه پراپر ټایم نه ورکوي چې کله مونږ اگزام یعنی پرچی ورکو مونږ ته د رائټر ضرورت راځي نو د دې لپاره مختلف سکول سټاف لا او دغه شانتي والدینو لپاره پکاري چې خپل بچو کې شعور پیدا کړي هغه ته وایي چې دا یو سماجی خدمت دی یو سوشل ورک دی
د نابینا خلقو د حکومت لپاره کارکون کی تنظیم د پاکستان بلائنڈ ایسوسیشن مشر محمد اسرار خان مشال ریڈیو تو ویل چې باید حکومت تی نابینا خلقو ته نوکری ورکړي او چې کومو سکولونو کې د استادانو زینه خالی دي په هغه دي نابینا استادان برتی کړي
کوټا خو اشتر ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه کې رکاوټ پیدا کړ دی اگے من مونگا سوچ کو چکی دش مونگا عدالت تلاڈ شو زکہ چے مونگا سیکٹری ایجوکیشن فور الاڈ شو میٹنگ وسرو کو خو واس واپس فائل نہ غیب شی ددی خلق ل دی خلق دا پکا دی جدی تے معذور خلق تا یا نابینا خلق تا خاص توجہ کی پ پنجاب کی دنیا خلق پ سکولن کی کارون کی غٹ غٹ پوسٹ من ایس ایس ٹی یا سی ٹی یا دغه من دل تک خلق توجہ نو ور کی زم بس کولن کی بکلن کلن برتی نہ کی او چ بیا کل او شنو کل انٹرویو کی سب پوائنٹ را پیدا کی چیز دا کینسل کی یا دا نو مسئلہ دار چ دیتا توجہ شن اس منشتہ بل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی چ کوم دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خلق والی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اغا فیسیلٹیز مونگو اسپیشل کاؤنٹری کولاو شی معذور خلق دا پارا چاغه من اغا ٹریٹمنٹ لگا سان شی نو دس دم
دا قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق د اکتوبر په 15 رسنو سره په خبرو کې ویل چې د بصارت سره د محرومه وګړو لپاره د پاکستان آئین په برایل رسم الخط کې مرتب کړو د اسمبلی ویب سایټ ته هم د نابینا خلکو لاسرسنه اسانه کړې ده د غونډې په پای کې نابینا زده کوونکو ته سپینی لختې آواز والا غړې قرآن شریف او نور کتابونه هم ورکړل د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیئر څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 400,000 معذور خلک دي چې پکې 90% نابینا دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د امریکا د خلایي ادارې لخوا خلا ته یو فضايي بیړۍ یا سپیس کرافټ استول شوې ده چې د مشتري په واورینو سپوږمیو کې به د ژوند لټون کوي دا فضايي بیړۍ د اکتوبر په 14 د فلوریډا د کیپ کاناورال څخه په داسې حال کې لیږل شوې چې سیمه کې د ملټن په نامه سمندري طوفان د مشن یا ماموریت څو ورځې وزنډولې په دغه اړه د برتانیې نشریاتي ادارې بی بی سی یو رپورټ خپور کړی چې شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کوي
د یوروپا کلیپر په نامه د سپیس کرافټ بعد د مشتری په مدار کې د یوروپا په نامه سپوږمۍ ته د رسیدو لپاره 1.8 بلیونه میله سفر کوي د ساینس پوهانو په وینا به دا د کال 2030 پورې ونه رسیږي مګر دا چې کم معلومات راټولوي هغه د شمسی نظام په اړه هر هغه څه بدلولی شي چې موږ پرې تر اوسه پوهیږو د اوپن یونیورسټي ساینس پو مارک فاکس پاول وایي چې کچرې للمر څخه دومره لري د ژوند اثار بیا عمومي نو دا به د ځمکې پرته د ژوند یوه بله سرچینه وي د یوروپا په نامه سپوږمۍ د ځمکې څخه 428 ملیونه کیلومتره لرې ده او په حجم کې د زمکی د سپوږمۍ څخه لګشان لوی ده. په دې چې کومه ووره پرته ده نو د هغې پلنوالی 25 کیلومتر دی او کیدی شي د لاندې د مالګینو اوبو لوی سمندر او کیمیایی مواد وي چې د ژوند مهم اجزا دي. ساینس پوهان هیله لري چې د ناسا یوروپا کلیپر خلایی بیړۍ دومره وسایل لري چې نږدې د ټولې سپوږمۍ نقشه جوړه کړي، ذرات راټول کړي او په خړه او اوبو کې الوتنه وکړي. د امریکا د کورنل پوهنتون د ځمکې او فضایي چارو پروفیسر برټنی شمیت د خلایی بیړۍ لپاره د لیزر نظام جوړ کړی دی چې په واورو کې هم تصویرونه اخستلی شي. خود ځمکې برعکس با په کلیپر کې ټول وسایل د لوی مقدار وړانګو سره مخ شي چې پروفیسر شمیت لویا اندېښنه بولي. فضایي بیړۍ باید شاوخوا 50 ځلا د یوروپا څخه تیره شي او هر ځل به د 1 میلیون ایکس شواګانو یا وړانګو سره مخ کیږي. پروفیسر شمیت وایي چې د وړانګو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د خلایي بیړۍ مهم الکترونیک توکي په یو محفوظ ځای کې ایښي دي. دا خلایی بیړۍ تر اوسه په جوړو بیړیو کې تر ټولو لوی ده، خو لوی مزل یې مخې ته پروت دی. د ساینس پوهانو په وینا به دا 1.8 بلیونه میله سفر کوي، د ځمکې او مریخ دواړو په مدارونو کې به ګرځي او بیا به د مشتری په لور حرکت کوي. خلایی ساینس پوهان چې کله په خلا کې د ژوند موندلو د امکاناتو په اړه خبره کوي نو له ډېره احتیاط کار اخلي. د دوی په وینا هیڅ تمه نشته چې دوی به د انسان په څیر مخلوقات یا حیوانات بیا عمومي. په لندن کې د خلایی فزیکس پروفیسر میشل ډوګرټی وایي چې د داسې ځای په لټه کې دي چې د استوګنې وړتیا ولري. د نوموړي په وینا دا مایع اوبو، د تودوخې سرچینې او د نامیتی موادو شتون ته اړتیا لري. بل دا چې دا اجزا باید تر اوږدې مودې پورې په یو ځای مستحکم پاتې شوي وي، نو بیا امکان دی چې د ژوند آثار پکې وموندل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته خیبر پښتونخوا ته په دې صوبا کې د ځمکې لاندې د اوبو کچا د خطرناک اندازې پورې د راټیټېدو په لړ کې د اکتوبر په 15مه یو غونډه په پیښور کې شوې چې پکې د ځمکې لاندې د اوبو سطح محفوظول او ذخیره کولو باندې چارواکو پوهانو خبرې کړې دي. صوبایي حکومت وایي د دغه غرض لپاره یې د یو ایس ای آی ډی په مالي او تکنیکی مرسته یو شمېر منصوبې پیل کړې دي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچا یا واټر ټیبل برقرار وساتي، ځکه چې د دوی په وینا کې موجوده وخت کې د اوبو کچه برقرار و نه ساتل شوه نو راتلونکي کال پورې به صوبا د اوبو د سخت کمی سره مخامخ شي. په دې هکړه نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
کونډه کې ګډونوال وویل چې ټوله خیبر پښتونخوا کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه یو خطرناک حد پورې راټیټه شوې ده، کومه چې د اندېښنې وړ خبره ده او که د دې لپاره ګامونه پورته نه کړی شو نو راتلونکي کال کې به صوبا د اوبو په لویه کچه د کمی او ولس ته ستونزو سره مخامخ شي. د اوبو د خوندي او د انتظام نړیوال ادارې یو څېړنکار محمد شاهد وایي چې شوخه او یا کالو کې د یو وګړي په سر د اوبو مقدار د شوخه 15.5 لیټر ته راټیټه شوې ده، ځکه زموږ ټول انحصار د ځمکې لاندې په اوبو دی او د باراني اوبو د ذخیره کولو هیڅ پلان نه لرو.
په کم رفتار باندې مونږه د زیر زمین اوبو بهر راوباسو دا په هغه حساب باندې ځمکې ته واپس نه ځي. 1980 کې که یو کوی شوه دی یا ټیوبل شوه دی د هغه واټر لیول چې به کمو هغه به 70 فوټ، 60 فوټ، 80 فوټ کې به. نن پر ورځ کې 2024 کې د هغه ډیپتھ چې کم دی هغه 120-130 فوټ ته لاړ. 1950 کې چې نو پر پرسن واټر اویلیبلټی 5000 لیټر به هر یو کس ته اویلیبل شي. اوبه په حاضر سات کې دا نمبر چکم دی دا تقریبا 850 کیوبیک میټر ته تر دې چې
نو ول زیات کړ چې د یو سي آی ډی په مالی مرستو دوی د سوبې په یو شمېر ځلو کې دا سي منسوبې پیلوي چې د بارانونو اوبه ذخیره کړي او په وخت ضرورت یې وکاروي.
تقریبا اوس پورې مونږ دی خپل مایکرو واټر شیډ اوس 4000 سټرکچر جوړ کړی وي. دا واړه واړه طلبونه چې دي دا مونږ 2000-2500 خصوات چې مونږ جوړ کړی صرف دا سي مو په 44 شه په 100 جوړ کړی، دا سي مو په 100 جوړ کړی، دا سي مو په 4 شه، دا سي په کارک شه، دا سي
پڑی خان سے وڑا وڑا ڈیمونا لگیا دی
ہونڈا کے برخا خستون کی دکر کروندی صوبائی وزیر میجر ریٹائرڈ محمد سجاد نمو چکلو پختل چول د صوبے زیادتر سیمی د ابو د کچ د کمی سر مخ دی نموڑی ویل چی حکومت سارا د مالی وسائل کمی دے خو بیا ہم د یو ایس ای ڈی انور مرسندو ادارو پ مرستا حل زلے کوي
خیبر پختونخوا کے 2025 کے بعد ډیر زیات پرابلم دا جوړی دی اس طرح چونکہ وسائل کم دی عمر توجہ عمر نشو ورکا ولی او فارمر سے کم دی آغا دمرا فائنینشلی سٹرانگ ندی چی ہر سڑے دے خپل امزکا دے ایروزن نہ بچ کی نمودا کوشش کو لگا سرنگ دا پروجیکٹ دے دس نور پروجیکٹ نہ دی میکسیمم کوشش دا او کچھ دے امزکے کٹاوم بچ کو ریچارج فیسیلٹی ہم کو
دغه په هانه پوینا ک په حکومتي او لسی کچا د اوبو ځای کول او بیا ذخیره کول لپاره عملی ګامونه پورته نکړی شو نو نه یوازې بعد اوبو لوجه د فصلونو په پیداوار بلکې د عام ولس په ژوند هم ډیر منفی اغیز پریوزی تیر جمعه د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت نړیوال ادارې ایف ای او لخوا یو رپورٹ کې ویل شوی چې د موسمیاتی بدلون لوجه پاکستان په هغه هیوادونو کې شمار دی چرته چې د روان کال اخره او راتلونکي کار پیل کې به د کمو بارانونو لوجه د اوبو کمی راتللی شي چې د فصلونو پیداوار کمولی شي او د دې بایې د لړولو سبب هم ګرځېدی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
هلته په سوات کې د اکتوبر په 15 تر 1400 نه زیات د صوبې بیلابیلو سیمو پولیسو اهلکارو تربیت پوره کېدو نه پس پاسنګ آوټ پریډ شوې په دغه مهال د خیبر پختونخوا پولیسو تربیت څانګې مشر وویل چې پولیس د ترهګرۍ مخنیوي لپاره هم تیار دي او پولیس دا دی جوګه دي چې د وسلوالو مقابله وکړي د تربیت مکمل کېدو په مقادره نه دستوره شوې چې ورته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او دی رپورټ کې تفصیل لکوي
سوات کے ترسلور سو نزیات تربیت اغستن کو پولیس اہلکارنا سوگند اغستن کے دخیبر پختونخوا پولیس تربیت سانگ مشر عبدالغفور افریدی مشال ریڈو دوائی چی صبح کے پولیس امن ٹنگ سات اللہ پارا تیار دی او حکومت پولیس تا پا علا کچا تربیت ورکوی دے وائی چی باوجود دے چی پا پولیس بریدو نکی گی خود پولیس مورال پورتا دے
دغو دا جمون دا ٹریننگ غرز و غایتم دائی چی لکا دغ سے حالات واقعات دی ہمیشہ تیاری لکا دا پولیس تا دی انفرادیت هم دا دے چی دا لکا دغا سی اغتا کوم تیاری ام دا دی حالات دا پار دی ساتی دی تا دا وسائل ورکی چکا خودے مکا دغا سی حالات راشی نو پولیس باغی الحمدللہ پولیس مورال لکا دا تا تریغا اچھت دے
دین اوڑان دی سوات منگورا پولیس ٹریننگ مرکز کی سلور سوا نہ دیش دا صوبے برادری سیمو پولیس وانانو شپک میاشتی تربیت پورا کردو دستور کے جسمانی کرتبونا نخوشتل او دا پریڈ مظاہرے اکڑے دا ہری پور محمد شہزاد چھ شپک میاشتی دا پولیس تربیت واغستو وائی چھ تربیت سخت تو خوڑیر سی ازدہ کرل
منگ تیدی کہ سویمنگ او خوایا او باکسنگ او خوایا کراٹی را دخیل لیا او فائر ہر قسم فائر منگ دخیل لیا انشاءاللہ منگ دشمن سرا مقابلے دے پارا شان بشان ہر وقت تیار ہو او انشاءاللہ منگ بعد عوام خدمت کو او اخپل وطن کے کی پی کے با امن را وقت کوشش کو او انشاءاللہ دے اخپل عوام بڑے ډیر خدمت کو او دینا باوجود منگ تا لا او خلا او قانونی منگ تا خایا
د سوات پریس کلب چیئرمین خبریال شریزاده وای چې د خیبر پختونخوا پولیس د وخت د عام جرمونو مخنیوي سره سره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره هم کار کوي پولیس د په ترهګرۍ قابو موندل لوی چیلنج دی خو باید سیاسي مشران د پولیس خپل کار ته
چې تاسو پولیس سیاسي کوئ مو ولې چې دی د هر چا لپاره قابل قبولي د هر چا تعاون به وسره د هر پارټۍ به وسره دا لکه زمام پولیس ته ستام دی او د بلم دی د بلم دی نو که حکومتي چارواکي هغه د خپل ځان لپاره د خپل مقاصد لپاره استعمالوي نو د عوامو همدردیانې ته کمی
نوی تربیت اغستون کی پولیس اہلکارو په دغه محل د خوشاله اظهار په ګډاګان وکړو چارواکي وای چې دغه پولیس اہلکار په د صوبې بیلابیل سمو کې اوس باقاعده ډیوټي کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د خیبر ضلع په ریګي للمه کې د اکتوبر له 11 تر 14 د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې د پښتنو قومي عدالت یا لویه جرګه لوی جرګې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره حکومت ته دوه سپارښتنې وړاندې کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به دا غوښتنې څنګه عملي کوي؟ په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د صوبایي وزیر پښتون یار خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه پلان لري. دی وایي
خپل نظر نگرانی کې کوله نو پرون کې وکوشو زه خپل ذاتی طور باندې بنو درته خو سیم سے خپل لاړو اسمبلی ته دی په حوالے سره پارٹی میٹنگ وشو پارلیمانی پارٹی او اسمبلی ته لاړو. اسمبلی کې پدې باندې باقاعده د خپل تقریر وکړو په اسمبلی کې او د جرګې چې څه ټرم کړی څه څه شرایط دي څه ډیمانډ ورکړي ټول چې د سونه زموږ بودونه ناست په اسمبلی کې هغه ټول ته یو مسجد اسمبلی فلور نه دا ورکو چې د خلکو یو ډیمانډ یو خبره جوړ کړه موږ ته لاس ته خبر کړی دا چې متراکړه نو موږ ته ځدا پکاره چې موږ په دې باندې نسته وکړو د دې د ریمانډونه موږ مخکې وړاندې کوو تاسو بیا کوم سره دي چې هغه سبا د تم مزدور کې وکړو د مرکز سره دي چې عیني اختیارات وړاندې دایره کار لاندې موږ په دې باندې ورکې وکړو. خدای ویل شم چې پر روان ورځ کې به اسونه پارلیماني پارټي دي لکه څنګه په دې جرګه په حواله سره چیف منسټر صاحب ټولې راغوښته وي دا هم امکانات شته په یوسف ورځو کې چې ټول دغه جرګې چې کومه یو کمیټي ټکرې ده هغه سیم هاوس ته روغاړي او د دې جرګه ته جوړه کې چې په دې باندې موږ
خجی اوس جی جرګه چې څنګه وشوه دا د بدمنې په موضوع باندې او د دې غوښتنه په خیبر پښتونخوا کې امن په ځای کولو و سمدستي بسې په بنو کې بریدو شو پای کې ډېر لوی مرګ جوب لواوړی دا نو دا څه پیغام خی د بمی برید چې شوی دی یا دا وسلوال برید چې شوی دی په بنو کې په دې څه تبصره کوي؟ حکومت د امن پر ځای کولو لپاره عملی څه اقدامات کوي؟
خبره دا ده چې الحمدلله بنو ډېر هټه تباهي نه بچوي د پرون راست کوم د خیبر پختونخوا پولیس او بل عموم زموږ د ډیسټریکټ بنو پولیس کومه بهادرې مظاهره کړې ده په بنو کې نو هغه د وجه ډیمیج نو امن سره کوششونه روان دي. خلکو د ازم پهلم داسې وو چې موږ د نقصانات جوړ کړو چونکه بس صوبای حکومت خپل لاندې جدید پولیس ته ریسورسز وسایل ورته پوره کوي کوشش لګیا دي او پر روان وخت کې به ان شاء الله د خیبر پختونخوا پولیس او بیا د صدرن بیډ چې څنګه د جنوبي ضلع پولیس ته ان شاء الله دیتا کا پختر بندي کا دیتا بلټ پروف دي ګاډي دي یا نور دي څه ضرورت ان شاء الله هغه پر پیسې صوبای حکومت جاری کړی دي.
یو پختنه دارو چې دیږي پختونیار خان چې ځنی خلک به موږ وایو چې دا نه وکی کوي چې د تحریک انصاف د حکومت ټول توجه چې دا غد پارټي د مشر عمران خان په خوشی کولو باندې دا او ډر اسماعیل خان کې بنو کې جنوبی اضلاع کې ورسته روزه د امنیت وضع خرابيږي تاسو به څنګه دا حالات ښه کوي؟
ګوره دا زمونږ د شروع ورځې نه سیم صاحب په بلد وزیر الله صاحب په حیثیت د وزیر الله سپیچ پکړه ده پر په اسمبلی کې دا خبر کړه ده او زما لیډر عمران خان هم دا خبره کړه ده چې ټوپک د مسله حل نه مذاکرات د مسله حل نه اوس کوي سره بیا خامخا د ریاستي ادارې چیلنج کوي یا د ریاستي خلاف ټوپک اخلي یا د علاقې امن او امان خرابوي نو زیره خبره ده د صوبای حکومت دی او که نور څه دی به ضرور په خپل حرکت کې راځي او د خلکو خلاف به خپله کاروایي کوي خو موږ کوشش دا دی چې موږ دا شی کنټرول کړو د دې لپاره سیم صاحب بنو کې چې کله امن پاسون راوتلو هغه نه پس بنو کې لاړو بیا ور سره په کوم ځا زمونږ د اپک کمیټي میټینګ په پای کې بنو ته په حیثیت مبصر درجه ورکړه خلک هم کینه ولاغه ته په ډیبیټ کول چې ځکه مرکو دا سونه های افیشلز د اپک کمیټي کې کوم په هغه سره او بیا یو امن اگریمنٹ هم درته روان شو چې په یو څه کنډیشنز زمونږ د جرګې خلکو یې خو هغه باندې خبرې وشوې خو پیسفل هغه شی روان خو زه وایم چې په یو ورځ باندې کورم انسان کورم نشي ټیک کولای.
دا وو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر پختونیار خان چې د پختون ژغورنې غورځنګ د قامی جرګې د سپارښتنو په اړه یې زموږ د همکار شاهین بنیری سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
په پیښور کې د خزو ادبی فیسټیوال دویم ایډیشن د پرانستې دستوره شوې. دغه دستوره د شهید بنظیر وومن یونیورسيټي پیښور پوهنتون او غیر دولتي تنظیم دوستي په مرسته د ادبی پوهاوی د سرخط لاندې د پیښور نشترحال کې را جوړه شوې وه چې پکې ګڼ شمېر زده کوونکو لیکوالانو دانشورانو او د ژوند بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو خلکو شرکت وکړه. په دې موقع د ادب سره تعلق لرونکو ځنې کسان ویل غواړي چې د لیک د لارې ولس د پوهاوي په مرسته کې خپل کردار ادا کړي. بل خو د فیسټیوال منتظمین وایي چې د ښځو لیکوالانو صلاحیتونه په ډاګه کول غواړي. دا چې داسې قسمه ادبي دستورې څومره ګټورې دي تفصیل یې د اسما ګل په دې ریپورت کې اورو.
د دستوري منتظمې ثانیه سراج مشال ریډیو ته ویل د داسې قسمه غونډو مقصد یې خیبر پختونخوا کې د لیک لوست سره تړلو ښځو ته پلیټ فارم ورکول دي.
بنیادی مقصد دا دے چې موږ یو پلیټ فارم ورکو ټولو جنکو لا خزو لا چې کوم لټریچر سره حواله سره یا اني ډیسکورس چې پروډوس کیږي په هر سبجیکټ کې موږ هغه د پاره پلیټ فارم ورکو. څنګه مین سټریم ورته بیک ورډ لا هغه نه ډیر زیات خلک راغلي او خپل کار دلته کې لاست فیسټیوال کې پریزنت کړو. دا کسي موږ آرټستانو لا موقع ورکو چې هغه دلته کې خپل آرټ ډیسپلی سټوډنټس د دې وخت نه پوهې شي چې موږ د وخت ضرورت څه دی. سوسایټي ته هغه ډېر ښه آؤټپوټ ورکول شي. کتاب هم ضروري دی خو د دنیا د حالات نه د اهم مسایل نه ځان خبرول ډېره ضروري ده.
د زنانو ادبي دستوري په موقع لیکوالي او شاعري سمینه قادر مشال ریډیو ته ویل موجوده دور کې په لیک لوست پام را ګرځول اړین دي باید چې داسې قسمه دستورو له دوام ورکړل شي.
نن زما په کتاب باندې دلته په دې خبره وشوه خو بیسیکلی زه یم شاعره. زما د خپل یو شعر دی چې د جیل خاني زنجیر له شرنګ ورکوم لگ تنس قوم پا اولو لمر باندی آغا خلقو کی بیداری راوستل زمونگا احساسات قیدی کڑی دی تا دا سنه چې واقعي په یو جیل خانه کې یو بندې خو یو احساس چې ایجوکیشن له توجه ورکړې شي طب له توجه ورکړې شي او موږ لیکوالان چې کم یو د قلم په زور باندې په خلکو باندې دا خبر اومنو چې موږ ټول امن غوښتون کې یو موږ ټول امن خوښون کې یو موږ امن غواړو.
د زنانو لیکوالو ادبي دستوري مشر میلما پیښور کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو تخپل خبرو کې د ښځو لیکوالو لپاره را جوړ کړی ځانګړی دستوري ستاینه وکړه. نو موړی ویل
دا زخون چې ډېر زبردست بیٹک ډېر زبردست پروګرام او موږ ته پکار دي دا سه پروګرامونه په ټول صوبا کې موږ کېږي بلکې ټول ملک کې کېږي او دا چې کوم انریست دی کوم انتشار دی د موږ په واشرا کې هم دغه سه پروګرامونه یې د شي خاتمه کولای شي.
دستوره کې شریک کې د شهید بینظیر وومن په هنتون زکون کې تنزیلا کریم مشال ریډیو ته ویل نننې دستوره کې ورته په مختلفو موضوعاتو او ادبي اړخونو معلومات ترلاسه شول او غواړي چې په خپل ژوند کې عملي کړي.
دیکھیے منگ تدا پتہ لگے دا لٹریچر صرف دانہ دے چھ شاعری شو ادب شو دینا باوجود ہم پدے کے سائنسزم راضی اور پدے کے انٹرپرینورشپ ہم راضی دا سوئی زمنگ بلڈ شو چھ منگا بمخ کے ہم لکہ فیمیلز پختون فیمیلز سکم دی دوی خپل شاعری مخ کے وڑان دے بوزی.
د دستوري منتظمینو په خبره موجوده وخت کې د طالب علمانو زده کړې عملی کول ضروری دي چې راتلونکو نسلونو د خپل تاریخ او کلتور نه خبر وي. نو نړۍ کې به هر ځای د خپل هیواد نمائندګي په غوړه توګه کول جوړوي. اسما ګل مشال ریډیو پی خبر.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورځو. د بومندو د انبار تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه سیمه کې له پیښور تیر شوي لوی سړک باندې خواوشا 15 کاله وړاندې د جوړولو کار پیل شوی خو تر اوسه کندې کپرې پروت دی. بلکې د دوی په وینا د وړاندنی حالت نه هم ډیر خراب شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه سړک د جوړولو چارې زر تر زر سرته ورسوي. بلخوا په بومندو کې حکومتي چارواکي دا مسلې مني او وایي هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دغه سړک د جوړولو لوچاري مکمل کړی. په دې حق لا د سیمه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په مومندو کې د انبار لوی سره الله هم نه دی جوړ شوی. دا سرک 2000 کې اړنګ شو چې کنه دا تل بنوي سرک جوړ شي خو د انبار ورسوي اړنګ او کڼ کپر سره کې ژوند په عذاب کړي. د انبار وسیدون کې یو تن میادات عثمان خیل چې د اکتوبر په 14 هم په دغه سرک د مومندو دروختون په ځای باجوړ تروانو مشال ریډیو ته وویل د خراب سرک د وجه د خپل مومندو لوی او وړو سرکاري روختونو ته نه ورځي. دوی دوی د باجوړ نه وګي او یا خار روختون ته ورځي او هغه مزل هم د یکون او د غلنې په نسبت زیات دی.
بل دغه خبره ده چې دا روډ دومره زیات خراب دی چې منګ مریض باجوړ خار اسپیټال ته وړو نو منګ ته ډیر زیات تکلیف دی. منګ با چې مخکې روډ جوړو نو منګ با درې نیم سو روپو پېټرول رواچول منګ با په بالکل خار اسپیټال تر رسیدلی شو. اوس دا روډ دومره زیات خراب دی ا د ټیرونو او د نور موټر سایکل مسله خو څه کوي چې د شپږو سو روپو منګ پېټرول رواچو او منګ خار اسپیټال ته نه رسي.
مقصود خان عثمان خیر مشاهد ریډیو ته وویل دغه سرک شاوخوا 1.5 کیلومتر او هغه کې ځینې ځایونه کې په سرک روړی یا میده شوي کاڼې خواچول شوي خو تر کولی شوی لا هم نه دی. د زیاته کړه دغه سرک باندې نه یوازې د کلو خلک تیریږي بلکې دا کمرشل یا کاروباري سرک هم دی، ځکه دغلته د کیمور او ګمبتي نه قیمتي سنگ مرمر کارخانو ته وړی شي.
موږ تجارت کوو، د باجوړ په لارې کوو، نو ټول روزګار زموږ د هغوی سره دی. هغه نور هر څه ته وباسه کنه موږ ډلیوري مریض سره څه وکړو، یا داسې یو مریض چې هغه اسکې ډنډ کړی یا دغه کړی، دغه مریض سره موږ څه وکړو؟ یار هغه روډ داسې روډ هم نه دی کنه، کنډ کپر دی بالکل، یو یو فوټ کډه ده. نو موږ د حکومت لپاره زور دا مطالبه کوو چې په دې قوم باندې رحم وکړي، په دې قوم پر مریضانو باندې رحم وکړي، په دې قوم پر سټوډنټانو باندې رحم وکړي.
د امبار آبادی دوه تیزر ده، دغلته های سکول او یا کالج هم نشته، زده کوونکي بیا غلنی یا کون پیښور او نور سیمو ته په دغه سرک ځي. تر دغه علاوه کوم لوی روغتون هم نشته، نو مریضان هم دغه سیمو ته وړلی شي. عبدالله پشتین هم د امبار اوسیدونکی دی، هغه په یو کالج کې د انفارمیشن ټیکنالوژي مضمون زده کوونکی دی. ده وویل د ده په شمول د دغه سیمې ټول زده کوونکي د ډېر مشکل سره مخ دي. دغه سرک چې شاوخوا 5 کال دی چې ورباندې د ودانۍ کار شروع شوی خو تیار نه شو، نو تر کله پورې به تیار شي؟ مشاهد رډیو هم دغه پوښتنه د محمودو د ترقیاتي کارونو لپاره د صوبې حکومت لخوا ټاکل شوی مشر او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن نه کړي.
موږ ولې کوشش شروع کړی دی حل دې وکړي چې انشاءالله دغه کوشش کامیاب شي. ما CNW منسټر ته ویلو چې دا زموږ دغه انشاءالله مسله ده، او په دغه باندې د ټولو خلکو ضروریات دي او تګ راتګ یو ډېر سخته مجبوري ده.
د امبار دغه سرک نه یوازې امبار تحصیل کې بلکې د پنډیالي د اوران پل نه اړنګ شوی، ځینې ځایونو کې ورباندې د ودانۍ کارونه غوشوي، ولې امبار تحصیل کې د باجوړ تر سرلړی سرحد پورې لا هم نه دی جوړ. شاہ نواز ترکزے، مشاہد ریڈیو.